مشي وخت د غرمه بولس پجی سوی د مشال ریډیو په یو خبري غړي کې مو عبدالحی کاکړ خکلې کوي د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لانګ مارچونو اسلام آباد ته رسیدل د دغه لارینونو د خبر پښتونخوا پر ترانسپورټرانو زمیندارانو اغیز له لارینونو سره تړلې ویری او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه د خبري سیمو د ارزمو لازمونو غوښتنې هغه څه دي چې په تفصیل پروانه غړي کې تفصیل د کو په فایل کې وای سره راله مومن خبرونه وړاندې کړي.
کولمبیا د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان ځنې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې عمران خان په دې هیواد کې جمهوریت ته زیان رسول غواړي. په پی خبر کې طوفاني باران او سیلې دولس کسان مړه او څه باندې اتیا جوبل کړي دي او د اروپای ټولنې د بنوچر وزیرانو پرون په خپل غونډه کې هغه اروپایي هیوادونو ته اجازه ورکړه کوم چې غواړي د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف مشر د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړه او د خپل مطالبهاتو د پوره کولو لپاره د درنې ورکولو اعلان کړی. نن سهار په اسلام آباد کې ویل وی جلسې ته خپل وینا کې عمران خان ویل چې هغه به نن د خالی په ورځ د مازیګر له 3 بجو څخه احتجاجي ناشته پیلوي. نوموړي په وزیر اعظم نواز شریف غږ وکړ چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي خو د حکومت د یو بل اپوزیشن ګوند غړي سېنېټر اپراسیا پټک تور لګوي چې عمران خان جمهوریت ته زیان رسول غواړي. نوموړي نن مشال ډو ته ویل
دا خو غیر آئینی مطالبه دي. پاکستان د آئین سره سمون نه خوري نو اوس عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کړي حالت دومره خراب کړي چې غیر جمهوري قوتونه په دې حالت کې مداخله وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو په وروستیو انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلې او د حکومت پر ضد د اګست په 14مه لاهور څخه جلا جلا لاریونونه پیل کړل کوم چې تېره شپه اسلام آباد ته راورسېدل. په پیښور کې طوفاني باران او سیلې دولس کسان مړه او څه باندې اتیا جوبل کړي دي. د چارواکو له مخې پرون ماښام د تیز باران او سیلې له وجې د یو شمېر کچا ودانۍ او بجلۍ تارونو د راپریوتو په پیښو کې دغه مرګ جوبله رامخته شوې ده. د پیښور د ژغورنې سرکاري ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان بلال فیضي پرون په دې اړه مشالې دوته ویل
مختلف تقریبا اتلنه د سيزونو چې البته دینو د کور چتون را پرې وتل لسی د مدرسې چت را پرې وته او یک تو سره د سي پندو ګوجر خان کې د اور پسې چې دینو فکر آباد کې واقع شوی او لنډي ارباب کې لړما کې زخمیان چې څومره دي تقریبا 80,000 هغه چې دینو هاسپټل څخه شفا شوی دي.
د پاکستان وزارت په طوفان کې د مړو جوبل کسان له خپلوانو سره د مالی مرستو هم اعلان کړی. د شمالي وزستان په یو شمېر سیمو کې پاتې خلک وای د خوراک لکه مخت او بيماري سره مخامخ دي. د خلک وای د کرفیو لوجې له خپل کورون څخه نشي راوتل او د رنګ له دوه میاشتو راهیسې اور باندې ټولې لارې تړل شوې دي. د رزمک سیمې عرب ګل په دې اړه پر مشالې روته ویل
ډاکټرون نشته دوايي نشته ټول علاقه باندې کرفی دو د چینې د خوراکي مواد ډېر زیات مشکلات دي. ډېر لره ټول تاسو په سلمانین زړه دوله ملګري شاله افغانستان ته راځو او ګاډي ماډي بالکل څه طریقه نشته.
په شمالي وزستان کې روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک به کور شوي دي خو په ځینو سیمو کې لا هم خلک پاتې دي ځکه چې حکومت په دغو کې د عملیاتو نه کولو ویلي وو. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو کاندید اشرف غني احمد زه وایي د هیلمند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه خپل حلف پورته کړي. کاغلی مزي له مشالډو سره په خپل ځانګړي مرکه کې ډاډ څرګند کړ چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به په ټاکلې وخت پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اګست میاشتې تر پایه لوړ وکړي. د ولسمشرې د انتخاباتو د کاندید واک ته د رسیدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت د امنیت راوستل غوره حکومتداري د پیاوړي ګړندی اقتصاد جوړول او د هیواد په دلی او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. بلغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پر مشالې ډوتول ټاکل شو چې د روس مشرې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږ زرو صندوقونو ځانګړي تفتیش نن پیل شي. امریکا پر روز غږ وکړ چې په یوکران کې لډیرو خطرناکو پرونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو د سپینې ماڼۍ ویان دی کیتلین هیډن ماسکو ته خبرداری ورکړه چې یوکران ته د کیف له اجازه پرته داخلېدل د منلو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې په روسیو کې د روس هڅې د یوکران په ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویان دی ویل روس دا حق نه لري چې یوکران ته ګاډي، خلک یا څه قسمه سامان بغیر د یوکران د حکومت له اجازه ولیږي. د روپۍ ټولنې د بانو چارو وزیرانو پرون په خپله غونډه کې هغه روپۍ هیوادونو ته اجازه ورکړه کوم چې غواړي د عراق په شمال کې کلابندو کوردي ځواکونو ته وسله واستوي. پرون په برسلز کې له یادې غونډې وروسته د جرمني د بانو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویل نوموړی وایي همدغه وجه ده چې نن موږ ټولو دا شریکه پرېکړه وکړه کوم چې ښایي هغه اروپایي هیوادونه اتحاد هغو هیوادونو لخوا د دې چمتووالي هرکلی کوي چې د کورد ځواکونو لخوا غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. شټاین مایر وویل معلومه نه ده چې کوم ډول سامان به واستول شي او څه شی ته اړتیا ده. عراقي کوردي ځواکونه دا مهال د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره چې په وروستیو اونیو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخ عملیات پیل کړي د جګړې په حال کې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د عراق او شام شپږ سغدریز وسلوال په خپل تور لیست کې شامل کړل او ګواښ یې وکړ چې پر هر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالي یا نور مرسته وکړي. د امنیت شورا پنځلس غړو دا قرارداد چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی هم پکې شامل دی په یو خلو منظور کړو. داعش په عراق او شام کې پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت اعلان کړی چې په نتیجه کې زرګونو کسانو خپل کورونه پریښي او یو انساني بحران رامنځته شوی. د امنیت شورا په دغه قرارداد کې د دې ډلې د ترګرۍ اقداماتو له تشدد ډکې ایډیالوژۍ او له بشري حقونو د پراخو سرغړونو غندنه شوې. د اوسنۍ مهال د مشال خبرونه
خبرونه درته اسرار عالم محمد وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لانګ مارچونه اسلام آباد ته رسیدلي او عمران خان پر وزیر اعظم نواز شریف د مستعفی کېدو شخ کړي، خو د مخالفه سیاستوالان پر د څه تور لګوي.
عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کړي، حالت دومره خراب کړي چې غیر جمهوري قوتونه په دې حالت کې مداخله وکړي.
دغه لاریونونه د خیبر پښتونخوا ترانسپورټران او زمینداران له کومو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي؟
چې ګاډي تقریبا درې درې ورځې زمونږ پر اوډونو باندې لوډ ودرېده، کم از کم چې کوم ځای نقصان د ترانسپورټرو شوی.
او د قبایلي سیمو ارزي ملازمین غوښتنه کوي چې حکومت ته نوکرۍ ورپخې کړي.
موږ دا ورته وایو حکومت ته چوک چلور کال نه چوک دا او کال نه چوک دا لاسو کال نه دا فټه کې خپل خدمت کوي. په دا مشکل حالات کې چې وزن ته دا اجر ورکړي دا حکومت دې نه کوي نه ختموي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او د لانګ مارچ په اړه باندې به خپل همکارانو زخه تازه حال هم راټولو. اوسم د خبرونی د فایل رپورت. د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک له لاهور روان سوی لانګ مارچونه یا لاریونونه تیر ماښام اسلام آباد ته ورسېدل. د تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد ته له رسېدو سره سم له وزیر اعظم نواز شریف څخه د استعفا ورکولو غوښتنه یو ځل بیا وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسید او یو ځل بیا له صدر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په دې هیواد کې تر هغې وروسته د ازادي او انقلاب په نامه د پراخو اوږدو لاریونو اعلان وکړ چې د دوی په وینا د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند د هیواد په تیرو انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده. دا لاریونونه چې د پنجشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې پیل شوی وو د شمې پښپنا وخت پایتخت اسلام آباد ته ورسېدل او د عمران خان په وینا دوی به تر هغه خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت غوښتنې نوي منلې. دا لاریونونه په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تر ټولو لوی لاریونونه دي چې د نواز شریف د حکومت لپاره ستره ننګونه بلل کېږي. عمران خان اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د 2013 میلادي کال انتخابات جالي وبلل او وی ویل چې نوموړی به له دې ځای د نواز شریف تر استعفا ورکولو او د یو نوي پاکستان تر جوړولو وروسته ستون شي.
لوگ آزادی چاہ رہے ہیں، حقیقی جمہوریت چاہ رہے ہیں،
دا وای زمون خلق ازادي او رښتینه جمهوریت غواړي. هغه حکومت غواړي چې ولس په خپل ټاکلې وي، یعنی هغه حکومت چې په درغلي او جالي ټاکنو نه وي جوړ شوی. موږ غواړو چې ولس ته یو داسې رښتینه جمهوري حکومت ورکړو چې د خان او غریب توپیر پکې نه وي او د ټولو لپاره یو ډول وي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند جوړ پړه چارواکي او د پاکستان د مشرانو جرګې غړي سناتور افراسیاب خټک د عمران خان د وروستیو غوښتنو په اړه وایي چې دا غوښتنه د پاکستان د اساسي قانون ضد او د نه منلو وړ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر عمران خان نیوکه وکړه چې نوموړی ډېر ژر ژر خپلې غوښتنې او هدفونه بدلوي.
عمران خان خبره شروع کړې وه د څلورو سیټو کې د انتخابي دغلو نه، او وروسته یې د سیټونو تعداد زیات کړو چې کله حکومت اوس تیار شو. عمران خان د دې خبرې په شاه لاړو، اوس نواز شریف دا مطالبه وتره ومنله، دې ولګېد اوس وایي چې د استعفا وکړي او انتخابات وشي. دا خو غیر عیني مطالبه دي، د پاکستان د عین سره سمون نه خوري. نو اوس عمران خان داسې حالت جوړوي چې وضع دومره ګډوډه کړي، حالت دومره خراب کړي چې غیر جمهوري قوتونه په دې حالت کې مداخله وکړي.
نواز شریف د تیر 2013 میلادي کال په مای کې د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې د ملي پارلمان تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې او د دې هیواد صدر اعظم وټاکل شو. خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا د عمران خان ټول تورونه ردوي او د 2013 میلادي کال انتخابات له نړیوالو معیارونو سره سم او شفاف بولي.
دا وو د پاکستان د تحریک انصاف او عوامي تحریک د لانګ مارچونو په اړه رپورټ. او اوس هم ځو ځکه دا لانګ مارچونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. اول ارجو د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي ناستې لانګ مارچ په ځای کې موجود دی. احمد الله، تاسو تر کله کوم تاسو په کوم ځای کې یاست او تازه حال څه دی؟
ډېره مننه عبدالله کاکل صاحب. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم دی، هغه دا وخت د اسلام آباد په اپاغه سیمه کې چې کوم دی، یعنی کشمیر هایوې په هغه باندې خپل دی احتجاجي کم چې د ازادۍ مارچ په نوم سره کوم مارچ هغه شروع کړی دی. ولې عمران خان خو بیګا د یعنی سهار وختي وخت کې چې خپل غړو سره خطاب کړه، خبره کړې وه چې نن د غرمې 3 بجې نه به د خپل احتجاجي دا لانګ مارچ کوم دی دا به شروع کړي. خو دا وخت کاکل صاحب زده ویم چې دا وخت دلته د تحریک انصاف غړي چې کوم دی هغه په مختلف ټولو په صورت کې لګیا دی راجمع کیږي. او دا وخت هغه چې عمران خان د ملیون مارچ خبره کوي چې لس لکه خلک به راټولو، ولې دا وخت دلته لس لکه خلک خو موجود نه دي. خدای دې چې په زرګاو کې چې کوم خلک دي هغه په دې ځایونو کې لګیا دی اوړي راوړي. او بل دا چې مختلف خلک چې کوم دي هغه د مختلف ځایونو را روان دي او په دې مارچ لپاره هم روان دي. د مارچ لپاره د سکیورټي چې کوم دي هغه ډېر سخت انتظامات کړی شوی دي. که یو خوا د پولیس دي هغه لګیا د انتظامات کړی، نو بل خوا د پاکستان تحریک انصاف چې خپل کم غړي دي، خپل کارکونان چې کوم دي هغه هم ځای په ځای ولاړ دي. او د مارچ چې څوک راځي لګیا دي هغه نه صرف مختلف ځایونو کې ځان اخیستل کېږي، بلکې
احمد الله بل دا سره توسه چې دلته چې کم خلک راغونډ شوی دي کنه، نو دلته به سټیج هم جوړ شوی لکه ما ځای څخه چې به دغه د پارټي مشران به ویناوي کوي. دا سټیج چرته دی، څنګه دی، په کم شکل کې جوړ شوی دی، څه دی؟
بالکل کاکل سے مچ سنگل ویلا دا پاریس رنی زی چکم کشمیر ہائی وے دا پا اغزی کی لگیا دے سٹیج چکم دے 3 بجے چ بکما دی وے من درنا شروع کو اگے دا پار سٹیج جوڑ کڑے شوے دے لگیا دے لک اگے باندے دا مختلف غٹ غٹ تصویران چکم دی اٹی دا عمران خان او دا نور غڑو چکم دی اگے لگا ولے شوی دی. او خ غٹ سٹیج جوڑ کڑے شوے دے سرا لگ ور اخوا چکم دے اگے دا طاہر القادری لانگ مار چلے اگے دا خیر دین لگ ور اخوا دے خودی خپل سٹیج خپل تیاریاں چکم دی اگے مکمل کڑی دی. او صرف دے 3 بجو پور انتظار کی چ عمران خان راشی او هغه درنه ته لکه باقاعده توګه درنه شروع کی او هغه ویناګان چې کوم دي هغه شروع کی. نو پاکستان تحریک انصاف خپل تیاریاں کړي دي، سټیج جوړ کړي شوی دي، هر قسم انتظامات چې کوم دي نور هغه ټول پوره کړي دي. خو صرف د تحریک انصاف رهنماګان چې کوم دي عمران خان او نور چې کوم د پارټي غړي دي هغه دراتلو انتظار دي چې دی راشي په باقاعده توګه باندې ویناګان شروع کی او دلته مظاهرات بیا سره شروع کی.
سما د ډېر مننه احمد الله چې تاسو له د تحریک انصاف د مارچ له ځای څخه د تفصیل را سره شریک کړي. بیا به هم تاسو سره خبرې کوو. اوس را سره ریاض مسخیل د ټلیفون پر لاین باندې دی. لکه څنګه تاسو د احمد الله په ریپورت کې واورېدل، د پاکستان عوامي تحریک د مشر مولانا طاهر القادری لانګ مارچ اسلام آباد ته رسېدلی دی او د عمران خان د مارچ سره نږدې د دم هلته ناستې کېږي. ریاض مسخیل سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض مسخیل، که تاسو ته طاهر القادری د لانګ مارچ تفصیل را سره شریک کړئ.
جی بالکل څنګه چې زموږ اوریدونکو اوریدل چې دغه دواړه لاریون هغه اسلام آباد ته رسیدلي دي بېګا د شپې ناوخته. نن چې کوم د اعلان مطابق طاهر القادری د عوامي تحریک چې کوم مشر دی نو ویل کېدل چې هغه به په 11 بجې باندې خپلو چې کوم د دې پلویان دي هغه ته خطاب کوي او دغه رنګ چې کومې غوښتنې دي نو هغه به د حکومت او د خپل چې کوم خلک راغلي دي نو هغې ته به هغه غوښتنې دي. خو تر اوسه پورې دا دي پوباندې 12 بجې شوې د ورکړل شوي ټایم نه پوباندې 1 ګنټه زیات وشوه. تر دې دمه طاهر القادری هغه دغه پنډال ته نه دی رارسېدلې. د دوی چې کوم غړي دي نو یو خبره دا ده چې دا تر سهد پورې کافي منظم دي. دوی ته سهروردي روډ چې کوم د اپارې سره نږدې دی نو هغه ښودلی شوی و چې تاسو به دغه ځای کې کښېنئ او دغلته کې به انتظار کوئ. دغه جلسه چې کومه کېږي دا به دغه سهروردي روډ باندې کېږي. نو دا خلک په دغه ځای کې ناست دي. د اوس نه لږ ساعت وړاندې دوی ته چې کوم د ناشته یا د چیو د په انتظام کړی شو نو هغه ارسته وته ورکړی شو. دا خلک لا اوس هم انتظار کوي چې طاهر القادری برازي او هغه با چې کوم غوښتنې دي او کم بیا د دې راتلونکو تګلار ده هغه به اعلانې. نو دغه طاهر القادری راتک ته انتظار دی.
ډیر مننه ریاض مسخیل او په دې اړه چې څومره معلومات راځي وخت پر وخت به خپل اوریدونکو سره شریکو. تاسو ته ډیر شروط واړو ډیر مننه. او سم د تحریک انصاف او طاهر القادری د لانګ مارچ لوجي د لاهور د لاري تړل شوی چې بیا خندونه پکې رامنځته شوی وو. د خیبر پښتونخوا د سبزی او میوه تاجرانو او زمیندارانو ته د دې څومره زیان رسیدلی دی په دې اړه به د ځلاند سبزی رپورټ واورو.
د سبزیانو د میوه د تاجرانو فیډریشن د پاکستان مشر ملک سونی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک د مارچونو لوجې دوی په ټول پاکستان کې د سبزیانو او میوه منډایانو کې په 14 14 او 15 اگست باندې کاروبار بند ساتلو فیصله کړې و. خو بیا هم ځنې ناخبره زمیدارو منډایانو ته خپل مالونه راوړي دي.
منډایان کولا وی دي او کاروبار بکی مطلب چې بند دي. اکشن بکی نه کیږي لګیا دي کنه. اکشن چې تکي نو هغه به دا چې لکه گاګ وینا فلو ولا ترانسپورټیشن وینا نو څنګه به ته اکشن کې سو به اخلي بیا. چې کوم شی پنجاب نه دلته راځي کنه کی نو هغه شاټ دي یا خو ډبل شو کنه دي. او چې کوم دی نه پنجاب ته دي نو هغه ته پنجاب کې ډبل شو 3 روپے کیلو 1 لک روپے کیلو نو 10 روپے کیلو چلی دي.
د آل پاکستان ګوډز ترانسپورټ اسوسییشن مرکزی مشر خواجه محمد مشال رډیو ته وویل چې د لاهور خار بندېدو او ازادي مارچ لوجې د دوی په سوونو گاډي بند پاتې شول او پراته مالونه پکې هم اکثره خراب شوي دي.
چې گاډي تقریبا درې درې ورځې زمونږه پر اوډونو باندې لوډ درېده د مشرقي پنجاب نه یا کراچانا یا د پنجاب پر اتله اصل پروډونو باندې چې اوږدې د درې درې ورځې کم از کم چې کوم ځای نو ځان د ترانسپورټر اوسېږي چې الو 45 روپۍ کیلو
د خیبر پختونخوا د تاجرانو په وینا د لاهور له لارو څخه د کنټینرو لرې کولو او د احتجاجي جلوسونو د اسلام آباد په لور روانېدو وروسته د دوی ګاډو د نیمایي سمو او نیمایي خرابو مالونو سره حرکت شروع کړی دی او سم له سبا به د سبزیو او میوو په منډایانو کې کاروبار هم بیا پیل شي. زلانیو سبزی مشال رډیو پېښور.
دا چې د دغو لانګ مارچونو لوجه زخه د پاکستان سیاست څومره بې ثباته کېدلای سي احمد چازمی د دې جاج اخیستی.
د تحریک انصاف او عوامي تحریک زرګونه کسان د مرکزی حکومت پر ضد د اوږده لاریون له لارې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي او ځینې نور بیا د اسلام آباد پر لور روان دي. لاریون کوونکي د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم د استعفا او د حکومت رنګ دوه غوښتنه کوي. دغه لاریونونو د یو شمیر خلکو په زړونو کې ویر پیدا کړی چې حسینه د نویمې لسیزې په شان منتخب حکومت له واکه لرې کړل سي او پوځ مارشل ولګوي. په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي چې پوځ به هڅه کوي چې د مارشل لګولو پر ځای د ستونزې د هواري لپاره له بهر خپل اثر زیات استعمال کړي.
براہ راست مارشل لا کے امکانات تو کم ہیں, وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب معاملات ان دونوں
په مستقیم ډول خود ماشاء الله یا پوزي حکومت امکانات کم دي. د هغه وخت کېدې شي چې د دوه سیاسي ګوندونو لاسه معاملې اوزي او تشدد زیات شي یا ریاستي نظام مفلوج شي. نو په داسې حالاتو کې د پوزي مداخلت امکانات نشي رد کېدي. نو که سیاسي قوتونه د ستونزو په هوارولو کې ناکامه کیږي نو بیا پوسټه مقابلاس ورزي او د پوز هڅه بداوي چې لومړی د سیاسي او آئینی لارې حل راوباسي او له بهر خپل اثر استعمال کړي. خو که هر چاره ناکامه شو نو بیا به پوز راځي. خدا به اول انتخاب نه وي بلکې وروستی انتخاب به وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په لومړي سر کې د 2013 کال په انتخاباتو کې پر واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د ټګي تور ولګاوي او پر ځینو انتخاباتي حلقو یې د بیا ټاکنې او رای شمیرنې غوښتنه کول. خو د اګست پر 12 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په انتخاباتو کې د ټګي د جاج اخیستلو لپاره د عدالتي کمیشن تر اعلان وروسته د هغه د استعفا او د یو نوي غیر سیاسي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا چې د نوموړي غوښتنې څومره منطقي دي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګولې پاړه وای
د چې غوښتنې غیر منطقي دي او ګومان کوم چې غیر آئینی دي. ول چې تر کومه پورې چې دا ستونزه د سلورو یا لسو حلقو د الیکشن کمیشن په لار حل نه شي تدې سلار نه رونه دي تر هغه وخت پورې خو نواز شریف وزیر اعظم دی او عمران خان پوه نشو هغه د نورو سترو کسانو خبرې واونرې دی او که داغه حتمی اجنډا د وزیر اعظم د لری کولو داغه د استعفا ده نو بیا ګومان کوم چې د مستحکم تبا د ملک بیار را مخشي.
بلخ پروفیسر حسن اسکری وای چې لارینونه بے ثباتی ته لار هواروي او دا ضروری نه ده چې ټول سنځ دي د دې لاري هواري سي.
مارکیز سے ظاهر مسائل تو حل نہیں ہوتے لیکن جو
مارچز ہوتی ہیں خبر ادا چې د لاجنونو لاري ستونزې نه هواريږي. خدا ډول لاجنونه دا سرګندوي چې په ریاستي یا سیاسي نظام کې ځنې نیمګړتیا وشتا چې لاجن کیږي. خدا زوري نه ده چې هغه ټول ستونزې دي هواري شي چې لکبل یې لاجن شوې دي. ځنې وخت ځنې معاملې وشي خو زوري نه ده چې د لاجنونو لاري دي یو داسې جمهوریت چوکاټ رامسته شي چې د خلکو ټول ستونزې هواري کړي.
په پاکستان کې د لومړي ځل نه دي چې د حکومت پر ضد لاریون کیږي. د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پیپلز ګوند د تیر مرکزی حکومت په ضد هم د طاهر القادری په مشرۍ پاکستان عوامي تحریک لاریون کړی وو او په اسلام آباد کې د 2 ورځو تر احتجاجي ناستې وروسته خپل احتجاج پای ته ورسوي. تر دې وړاندې په 2009 کال کې بیا وکیلانو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د نواز شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي د حکومت پر ضد لاریون وکړي چې په 2009 کال کې د پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د مازول سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري او یو شمېر نورو ججانو د بحالي غوښتنه کول.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پرون مازیګر د تیز باران او سیلې له وجې 12 کسان مړه او تر اتیا زیات ژوبل سوي دي. مړه او ژوبل کسان زیاتره د پېښور ښار د شاوخوا سیمو اوسیدونکي دي. تفصیل شبیر جان راکوي.
د پېښور سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې پرون ماښام په پېښور کې د تیز بارانونو او سیلې له وجې د پېښور په کلیوالو سیمو لیونی بابا، نوتیا، فقیر آباد، وزیر باغ او د غرنګیر چپېره سیمو کې یو شمېر ودانۍ د ړنګېدو، د چتونو را پرېوتو، د بجلی تارونو او د ونو را پرېوتو د وجې 12 کسمړو او اتیا نه سیوا ژوبل شوي دي. د دوی په وینا ژوبل او مړي د پېښور بیلابیل هسپتالونو ته وړل شوي دي. چپکې معمولی جوبل کسان رخصت کړی شوی هم دي.
مختلف تقریبا 15 د سیزنونو چې البته ده نو د کور چتون را پرې وتل شي د مدرسې چتر را پرې وته او کتو سره د سپندو ګوجر خان کې د اور پسې چې دینو فقیر آباد کې واقع شوی او لنډي ارباب کې لړما کې په خبر ارګد علاقو کې دینو د شوی او دې کې تقریبا 12 کسان چې دی هغه مرضي او 80 نه زیات چې دی نو هغه د غړي زخمیان دي. څومره چتون وغیرہ را پرې وته د ملبا وغیرہ کې نو هغه کلیئر شوی دا علاقې کلیئر شوی دي. زخمیان چې څومره دي تقریبا 80,000 هغه کډینو هاسپټل څخه شف شوی دي.
ملخو د پیغور ځلې انتظامی د بارانو څو د پیغور په هسپتالونو کې ایمرجنسی نافذ کړه او د ځلې انتظامی او میونسپل کمیټې ټول عملي سمدستي په ډیوټي لګولې ده او بیګاره سي دوی په دغه کلیوالو سیمو کې امدادي کاروان هم کوي، صفایان هم کوي او د مړو او د ژوبلو معلومات هم ترلاسه کوي. د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه مشال لیډو ته وویل چې څومره هم مالی او ځاني زیانونه شوي دي د هغوی معلومات دوی ترلاسه کوي او د صوبایي حکومت د سرکاري پالیسۍ تر مخه به په قدرتي افتونو کې د وجلې شوو لپاره 15 لکه او زیات ژوبل لپاره 2 لکه روپۍ امداد ورکړل کیږي.
او ټول اسپیټلونو کې ایمرجنسی نافذ کړل او ټول
ریونیو سٹاف کے زمونږ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دی علاقہ مجسٹریٹ دی او دفتر تر اوصلو او هغه نه علاوه کوم دې زمونږ پټواریان ګرځاوران حل کا تحصیلداران دا ټول ته یو لګی تا خو خو یا کو تا ورته یو چا ته سږی په نقصان کیږي باغینا فورن ما رپورٹ کا وی کوم د میونسپل کارپوریشن زمونږ دی ری سی ڈی اے دا تا هم موږ په هغه کې اوسې دي او په نه چې زمونږ میونسپل انسپکټوسی دې ته کومه درشي وی دې په خپل خپل یا ورته وټی
بلخو د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه دا بارانو دغه لړۍ به تر سبا پورې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دمه دمه سره دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د قبایلی سیمو ارزی استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی پخې کړل سي، ځکه دوی عمرونه زیات شوي او ورته بل ځای نوکری نشي ترلاسه کېدلای. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج سحیر دا رپورټ لري.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي 2223 استادان چې پکې د 14 گریډ نه کم نور عمله او 278 د کالجونو اډهاک یا ارزی استادان شامل دي، د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دی پخې کړی شي. او د صفرن لخوا چې کوم حکم جاری شوی دی چې ګنې د یو استاد په کنټریکټ ختمېدو دی د هغه نوکری ختم شي، باید چې دا فیصله واپس واغسته شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د لدا سرکاري کالج یو استاد وي.
نمان د جنگیر د ساوث وزیرستان نه تعلق لرم. زه په ګورمنټ ډیګری کالج لدا باندې لا لیکچرر یم. موږ دا ورته وایو حکومت ته چوک چلور کال نه چوک دا او کال نه چوک دا لاسو کال نه په دغه فټه کې خپل خدمت کړی دی. نو اوس دې ته په اخر ټیم کې په دغه مشکل حالات کې جدي مشکل حالات تیر کړو وزیر ته دا اجر ورکړي دا حکومت دې دې نو کوي ختموي. موږ دا حکومت نه مطالبه کوي چې دا خپل دا فیصله واپس واخلي او چې کوم کسان د درې کال نه چلور کال نه دې په کنټریکټ باندې کار کوي هغه دا کوي خدمت کول به یې د خپل چلا
یو بل استاد احسان داول چې شمالي وزیرستان کې په یو کالج کې د قانون استاد دی او دا وخت په بنو کې د بیکوري ژوند تیروي. مشال ریډیو ته وی چې د دې عمرونه هم وس اوړي دلی دي، نو په بل ځای کې ورته نوکری هم نه ملاويږي، نو باید چې سرکار د دې نوکری ختم نه کړي. نو موري زیاته کړه
چې فرن منیسټر یو لیټر کړي دی فاټر سیکریټری ته چې څومره کنټریکټ کفام دی او دې کنټریکټ ختميږي نو دا ته رینیول ماور کوي. نو جی مونږ دا تاسو پترو باندې غاټي چې مهرباني وکړي مونږ درې درې کاله څلور څلور کاله وصول په حکومت کې اوس مونږ هیڅ هم خورج کولې ته نه دی. نو مهرباني دا وکړي مونږ نوم درې ریګولیشن بل کې شامل کچر تا کې دا کسان د توڅات درې شي دا صرف د توڅات کسان چې نه دي، دا مو کمال د توڅات فیملی دي، د مونږ وړو وړو بچي دي، د مونږ خاندانونه دي، مور پلار د مونږ پر تنخوا گزارا کی. مونږ د تاسو پترو باندې د ګورنمنت چې کوم ځای کې دار دي دا وازو چتا وو چې تاسو مهرباني وکړي مونږ سره کوشش وکړي دا مشکلات یې تبې ما ګورنمنت زمونږ مشکلات حل کوي. نه
کلی چې مشال ریډیو د دې استادانو د غوښتنې په حق لا د فاټانه د قامي اسمبلی غړي حاجی شاجګل نو پختل نو د هغه ویناوا
تاسو دا مسالې هایلایټ کړل. ان شاء الله چې زه خپل چې کوم د مونږ د فاټا چیران دی غوړه د یک اندهانی ور کوم چې دا مسله تاسو نه د زموږ ذمہواری ده او مونږ به ګورو چې کوم په میرټ باندې او کوم حقدار وي چې حقدار ته حق ملو شي او انصاف ملو شي ان شاء الله به انصافي بنه.
همدار اسکل چې مشال ریډیو دا خبر اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د سینټ قائمه کمیټه چیرمن عبدل نبی بنگشت کې خو نو هغه اوی کو دوی سره چار اپته وکړه نو دا مسله به یې هوار کړی.
سینټ سټینډینګ کمیټه د ایجوکیشن اینڈ ټریننګ چیئرمین یم خو ما ته اوس پورې دا مخلا بالکل نه چا انډیویجوال وی او نه ثرو پرسنل افیشل ما ته د مونږ مخه ته نظر او تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ اپروچ نه کړي په دې مسله باندې. او دا لیکچر هغه ته کوم دی ډایرکټ کچا پراپر اپروچ کو ان شاء الله مونږ ول ټرای اور لیول بیس ما نه ده چې دا دومره غټه مسله به حکومت د
استادانو په وینا چې د فاټا په سلور دیش کالجونو کې 90% اډهاک یا ارزی استادان کار کوي او کچري د دوی نوکری ختم کړی شوي نو فاټا به په تعلیمي میدان کې نور هم شاته پاتې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو دغه خبرونه تاسو په مشال ریډیو .org باندې اوریدلی او هم ورسره ویډیو هم کتلای شئ. په دومره مایکم دغه یو شمیر ریپورتونه لرو چې د شمالي وزیرستان هغه کسان چې په شمالي وزیرستان کې پاتې دي د اغوستون زی به هغه د شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال چې په کراچۍ کې دي هغه لکه مستون سر مخامخ دي. د خیبر ایجنسی د سپورتس ملي عالم درکو او د افغانستان د ولسمشری د کاندید اشرف غنی د سرګندولو جزئیات هم درکو. خو اوس دولسمه بجې سوي دي. اسرار لمومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان ترکین صاف مشر عمران خان د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه تکرار کړه او د خپلو مطالباتو د پوره کولو لپاره د درنې ورکولو اعلان کړی. نن سهار په اسلام آباد کې به لوی جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل چې هغه به نن د خالی په ورځ د مازیګر له 3 بجو څخه احتجاجي ناسته کوي. خو د حکومت د یو بل اپوزیشن ګوند غړي سینیټر اپراسیا پټک نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې پر عمران تور ولګو چې نوموړی د دا قسم لاریونونو او جلسو د لارې غیر جمهوري قوتونو ته لار برابروي چې حکومت ختم کړي. د پاکستان تحریک انصاف او امید تحریک ګوندونو په وروستیو انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلې او د حکومت پر ضد د اګست په 14مه لاهور څخه جلا جلا لاریونونه پیل کړل کوم چې تیره شپه اسلام آباد ته راورسېدل. په پیښور کې طوفاني باران او سیلې 12 کسان مړه او څه باندې آسیا جوبل کړی دي. د چارواکو له مخې پرون ماښام د تیز باران او سیلې له وجې د یو شمیر کچا ودانیو او بجلی ترون درپروتو په پیښو کې د غمر جوبله رامخته شوې ده. د شمالي وزستان په یو شمیر سیمو کې پاتې خلک وایي د خوراک لکه مخت او بیماریو سره مخامخ دي. دغه خلکو پرون مشالې ته ویل د کرفیو له وجې له خپلو کورونو څخه نشي راوتلی او دارنګ له 2 میاشتو راهیسې ورباندې ټولې لارې تړل شوې دي. په شمالي وزستان کې روان پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره شوي دي. خو په ځینو سیمو کې لا هم خلک پاتې دي ځکه چې حکومت په دغو کې د عملیاتو نه کولو ویلي وو. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د هلمند چې د هیواد راتلونکي ولسمشر په ټاکلې نیټه خپل حلف پورته کړی. ښاغلی احمدزی له مشال سره په دنګړ مرکه کې ډاټ سرګن کړ چې دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش په ټاکلې وخت پای ته ورسیږي. او امریکا پر اوس غږ وکړ چې په یوکران کې لډېرو خطرناکو پاراونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي.
دا و د خبرونو لندیز چې اسرار له مومند وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملک سیاسي صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې حکومت ډېر ښه کار وکړو چې د عمران خان او قادری احتجاجي مارچونو په وخت یې ورته لارې خلاصې کړې. ځکه چې لاهور های کورټ هم دا حکم ورکړی وو چې د لارو نه دي کنټینرې لرې کړې شي. د ادارې په وینا چې د لانګ مارچ دوران د ځینې شرقوخو لخوا سازش هم کېدی شي لکه څنګه چې په ګجراواله کې د عمران خان په لانګ مارچ باندې کاڼي وویشتلی شو. نو په کار ده چې حکومت هم دې لړکي غوړه ګامونه پورته کړي او د مسلم لیگ نون مشروالې لپاره دا چې خپل کارکونانو ته د پرم نه پاتې کېدو وایي او داسې تحریک انصاف کارکونانو لا هم د صبر نکار اغستل پکار دي. اداریه زیاته وی چې ځین وخت حکمرانان د خپل اقتدار بچ کولو لپاره د وحل ټکولو لار خپل کړي چې لام لې اولسي احتجاج کې اضافه وشي او داسې بیا دغه احتجاجونه د دوی د اقتدار لپاره خطر وګرځي. نو اوس هم وخت باید چې د دې ملک او جمهوریت په خاطر د سولې لار خپل کړی شي ځکه چې جمهوریت بچ کول د حکومت او د حکومت نه بهر د ټولو سیاستوالو ذمہ واری ده.
بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یو کال تیرېدو باوجود د تعلیم محکمه کې څه قسمه بدلون نه دی راوستی او تر دې دمه یوازې پالیسۍ جوړیږي او رانیږي خو عملي اقدامات په نظر ناراضي. ادارې مخکې لیکي چې د اسکولونو چټیانې ختمې شوې خو تر اوسه د ماشومانو دپاره په اسکولونو کې د ټاټونو کمی لرې نه کړی شو. البته د اعلی افسرانو دپاره ګاډي دفترې او سامانونه واغستې شو خو د زده کوونکو دپاره دوی سر فنڈونا نشتا. دا اداری پا وینا چی دا استازانو مانیٹرنگ یونٹ کاروائی هم یوازی دا فائلونو تر حدا محدود دا او تر اوسه دغه منصوبه هم عملی نشوا او یوازی داسی نمائشو نکیگی چی بارنی امداد کون کو تا او خود دلیشی چی ټول کارون سم روان دی خو حقیقت داره چی اولس وس هم دا اقداماتو پا انتظار کی ناستی او معلومه نده چی دا انتظار با سم رو گدوی خو افسوس داره چی واکدارانو تا پخپلو رویو هیس پیمانی یا خفگان نشتا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په پاکستان کې پر روانو سیاسي حالاتو پر هیواد د فوج اثر ته کتنه کړې ده. بلخوا د برتانی اکانومیست مجلې په افغانستان کې د امریکا په منځګړیتوب د ولسمشریز انتخاباتو دواړو امیدوارانو ترمنځ د سوې موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې جزئیات د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتو کې لملیحا امیرزاده اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په پاکستان کې د عمران خان د لانګ مارچ او له حکومت سره د اختلافاتو په حواله لیکي چې دغه حالاتو په دغه هیواد کې د جمهوری ادارو د قوت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د پاکستان تاریخ ښیي چې په دغه هیواد کې پوځ زیاتره حکومت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سیاسي پټو سرچینو په خبره د هیواد پوځ د مزایچیانو او د حکومت ترمنځ د منځګړي رول لوبولو. په تیره بیا ځینو سیاستوالو د شورو په ورځ د پوځ مشر جنرل راحیل شریف، د داخله وزیر چودھری نثار علی خان او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ترمنځ شوی ملاقات ته اشاره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې پوځي حکومت په 2008 کال کې ختم شو. که څه هم پوځ په رسمي ډول واکمن نه، خو د پردې تر شا یې په پټه د خپل اثر ساتلو کوشش کړی دی. د تجزیه کوونکو په خبره د پوځ د غرول ته تیر کال په انتخاباتو کې د نواز شریف له کامیابۍ سره ګواښ ورپېښ شو. ورځپاڼه لیکي تیر اتحادي حکومت چې د 2008 نواخله د 2013 کال پورې واکمن و، یو کمزور ائتلاف و چې مشریه د هغه وخت صدر آصف علي زرداری کوله. دغه حکومت ډېر زر د بارنو او امنیتي پالیسیانو کنټرول پوسته په ورکولو مجبور شو. بلخوا اکانومیست مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکا په منځګړتوب موافقه په دې مقصد شوې ده چې په روایتي افغان سیاست کې بدلون راوستل شي. که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو کامیاب نماینده به د هیواد ولسمشر جوړ شي، خو په دویم نمبر راغلی امیدوار به چیف اگزیکټیو وي او په دوو کالو کې به وزیر اعظم شي. دا به د پارلماني ډول یو حکومت وي چې له جوړېدلو سره د ولسمشر پراخ اختیارات محدود کړل شي. مجله لیکي د حامد کرزي په واکمنۍ کې رشوت زیات شو. مجله زیاتوي صدارتي امیدواران وای چې دوی له یو بل سره همکاري کوي. دوی د کیمرو مخې ته خپل دوستانه رویه ښیي، خو له کابل نه د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری د وتلو وروسته اختلافات په ډاګه شول. مجله لیکي په دې کې د دواړو په سر په داسې حال کې یو نازک کار پزیمه دی چې دواړو غاړو ته سخت دریزه، جګړې ته تیار او په وسلو سنبال دي. اشرف غنی احمدزی وای چې د چیف اگزیکټیو لټاکل کېدلو سره به د ولسمشر اختیار کم نشي. ډاکټر عبدالله وای چې کامیاب او ناکام امیدوار دواړه به د لوړو چوکو لپاره امیدواران منتخبوي. مجله لیکي خو بیا هم دواړو نمایندانو ته معلومه ده چې د جمهوري پروسې د بحالۍ لپاره موافقې باندې عمل کول ضروري دي. په میلیونونو افغان وګړو په حکومت باندې د باور لرلو سره رای په دې ورکړي چې یو ځل امریکایي جنگي ځواکونه له هیواد ووځي، نو د بارني پوځ له موجودیت نه به خلاص وي.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو له ملیحا میرزاده واوریدل. اوس هم زو د افغانستان ته او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوار اشرف غنی احمدزی هیله ښودلې چې د هیواد راتلونکي ولسمشر به په ټاکلې نیټه څوګند پورته کړي. ښاغلی احمدزی د مشال ریډیو له افغان څانګې سر ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم د راست ولسمشرۍ امیدوار عبدالله له انتخابي کمپاین سره د خبرو بهیر بریالی وباله او د ملي وحدت د حکومت د جوړېدل یوه اړتیا وبلله. تفصیل احمد تکل زخاورو.
اشرف غنی احمد زای ډاټ سرګندوی چې د رایو د تفتیش بهیر به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي او د افغانستان نوې ولسمشر به له پلان سره سم د رواني اگست میاشتې تر پایه لوړه وکړي. ښاغلی احمد زی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سره خپل پرونی کتنې ته اشاره وکړه او ویل لیان کوبیش سره په خبرو کې د نوې ولسمشر د کار د پایل لپاره کومه ځنګړې نیټه ونه ټاکل شو، خو د هیله څرګنده کړ چې په یو اونۍ کې د نن به د رایو د تفتیش د ټول بهیر نتیجه روښانه شي.
مننه د ملګرو ملتونو خاص استاذ سره کتلی دي. یو مشخص تاریخ نه ده ټاکله ایدې لپاره چې انعطاف ولرو، اما جهت ښه پولاندیسي او یوې اونۍ منځ کې به دا یقیني سي چې هغه ورځ کې دا ترسره رسیږي او یا لپس نور انعطاف پکړه.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وړاندې ستونزې هغه مهال رابرسېره شوې چې له دوهم پړاو انتخاباتو وروسته اشرف غنی احمدزی بریالی کاندید اعلان شو او سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله. وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې بحران د حل لپاره دوه ځلې افغانستان ته سفر وکړ، دواړو کاندیدانو د ټولو رایو له تفتیش او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره موافقه وکړه. د عبدالله عبدالله ډله وایي د ښاغلي کاری په منځګړتوب په خبرو کې د ملي وحدت په حکومت کې د ډلې ته د صدر اعظم څوکۍ په پام کې نیول شوې. خو له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې اشرف غنی احمد زید څوکۍ د ویش احتمال رد کړ.
نظام واحد ریاستي نظام د افغانستان ده، پاره کې ویش نسته. خبرې په دې کې دي چې یو سیاسي موافقه ته رسیدلی او دغه سیاسي موافقه باید د اساسي قانون د ارزښتونو او موادو په اساس باندې جوړه سي او په مخ کې لاړ شو. معیارونه اوس مطرح دي. یو وار معیارونو باندې په نتیجه کې ورسیږو، بعد په اشخاص باندې راځو.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید وخت د رسیدو په صورت کې پر خپلو پروګرامونو چې د سولې ټینګښت، د امنیت راوستل، غوره حکومت ولی، د پیاوړي او ګړندي اقتصاد جوړول او د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې اصلاحات راوستل دي ټینګار وکړ. لا اشرف غنی احمد زید څخه د بلخ د ولی عطا محمد نور د ورستۍ او څرګندونو په اړه چې ویلي دي کډرایو د تفتیش نتیجه د عبدالله عبدالله پر ضد وي نو ملي پاتون به وکړي و پوښتل شول. ښاغلی احمد زید په جواب کې وویل چې ولس پاتون ته اجازه نه ورکوي.
هیڅوک پاتون نسی کړی، دا یو خالی تهدید ده. ولس د افغانستان چا پاتون ته نه پرېږدي.
اشرف غنی احمدزی هم در از ټینګار وکړ چې وخت در رسیدو په صورت کې به له وسلوالو مخالفینو سره ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی احمدزی په انتخاباتو کې د دینی عالمانو ګډون د سولې لپاره رایه وبلله. اشرف غنی احمدزی هم در از په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د چین او سعودي عربستان ونډه مهمه وبلله او ویل دی ډاډه دی چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخاباتو د رایو د شپږو زرو صندوقونو ځانګړي تفتیش نن پیل سي. عبدالله عبدالله تیرونی غوښتنه کړې وه چې درې زره صندوقونه دي د ټولو رایو د تفتیش د موافقې د شپاړسمې مادې له مخې تفتیش شي، چې وروسته اشرف غنی احمدزی هم د نورو درې زره صندوقونو د ځانګړي تفتیش غوښتنه وکړه. تفصیل به یو ځل بیا له احمد تکله واورو.
په هغه شپږ زره صندوقونو کې چې نن ښایي د ځانګړي تفتیش په بهیر کې وڅېړل شي، درې زره د عبدالله عبدالله او درې زره د اشرف غنی احمدزی په خوښه غوره شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغه صندوقونه دي چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ټولو رایو د تفتیش د لومړنۍ موافقې د شپاړسمې مادې له مخې مشکوک بلل کیږي. د شپاړسمې مادې له مخې چې له ډیرو لنجمنو مادو څخه وه، د رایو هغه صندوقونه بیا څېړل کیږي چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې رایې لګوي خو په دوهم پړاو کې زیاتې شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل چې د ځانګړي تفتیش لپاره شپږ زره صندوقونه بیل شوې دي.
ټول کاندیدانو د استازو په غوښتنه درې درې زره صندوقونه چې مشخص شوي دي د ګودامونو په یو مشخص ځای کې زیرمه شوي دي. پلان ده چې احتمالا نن د ورځې په اوږدو کې د ټولو کاندیدانو د استازو مشاهدینو چې هغه ملي او نړیوال مشاهدین دي د دوی په وړاندې د سره وګڼل شي.
خغلی نور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې همدا زیاته کړه چې د رایو د تفتیش بهیر پرون په عادي توګه پر مخ ولاړ او په دې ترڅ کې 9000 صندوقونه چې د ټولو رایو په سلو کې نږدې څلوېخت کیږي تفتیش شول. خغلی نور وویل چې د شپږ زره صندوقونو د ځانګړي تفتیش په بهیر کې به هم همغه میکانیزمونه تطبیقیږي چې مخکې د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې کار ترې اخیستل شوی.
د دې لپاره یو میکانیزم چې په خوا هم په نور صندوقونو باندې نه په 9000 صندوقونو باندې تطبیق شوی دا تطبیقیږي. یوازې ځانګړتیا په دې کې ده چې شپاړسمه ماده د چک لیست په جدي ډول باندې په دې
صندوقونو باندې عملي کیږي او تطبیقي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای کډواره انتخاباتي ټیمونه له کمیسیون سره همکاري وکړي د انتخاباتو ورستي نتایج خای ډیر ژر روښانه شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستيال پرون ازادي رادیو ته وویل د شپږ زره صندوقونو د ځنګړي تفتیش له پیلېدو سره بګرانوي چې د انتخاباتو نتیجه د رواني اگست میاشتې تر پایه پورې معلومه شي.
دا او احمد تکل د افغانستان په خوست کې د غرغشت لیسې زده کوونکي د زده کړو د شو او معیاري شرایطو څخه ګټه پورته کوي. یاد لیسه د خوست په هغو دوه کې یو ده چې د ښه تعلیم د ورک له وجې د وینمونې یا ماډل سکول په نوم نومول سوي. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
غرغخ لیسه ته اوس مهال مریض برېښنا، مجهز لابراتوار، شنې ساحې، د لوبو میدانونه، مجهز کتابتون او نور امکانات د اکویپ د ادارې لخوا برابر شوي دي. جالبه دا چې د بیدیا او داخل ټول دیوالونه د درس د مرتبطو مسایلو، همدارنګ دینی او تاریخي ویناو، د تاریخي آبیداتو او جغرافیوي نقشو په انځورونو او د ساينسي مزامینو په فرمولونو مزین ګرځېدلې دي. د غرغښ د عالی مرکزي لیسې عامر شاه جهان د جمعې په ورځ وویل چې د دې کار یوه ګټه دا ده چې زده کوونکي اوس د چاپریال نه هم ډیر څه زده کولای شي.
دې غنیوه مثبت نتیجه موږ دا وخصله چې هغه لیکنې، هغه فرمولې چې موږ په دالیس کې رسم کړې دي، او هغه تر چې کله موږ د خپل شاګردانو مشاهده کوو که د تفریح په وخت کې 15 لاسټاس دوه دوه درې د نفر وي تدریږي، یوه فرمولا یا جمله کسي موږ دلته دومره خوښي کوو چې دا یوه جمله چې دی زده کړي موږ ته دغه دومره قدر لري لکه یو کتاب چې کسي.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال الحاج متی الله فضلي وایي سږ دوه ښوونځي نمونه یې جوړ کړل او په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې نور ښوونځي ته هم دا امکانات برابر کړي.
دا پارکونه چې جوړ شي او د دوی لپاره د مطالعې ځای برابر شي، کتابتون جوړ شو، کولی شي کتابخانه نه یا د پارکونه سلیم استفاده وکړي. موږ ساکل کې د دوه نمونوي مکتبونه جوړ کړو، کوشش کوو چې موږ داسې په تدریجي ډول سره نور مکاتب هم نمونوي.
د پوهنې چارواکو د سوداګرو او د زده کوونکو د والدینو وغوښتل چې دوی باید د ښوونځیو د ځینو نیمګړتیاو په رفع کولو کې مرستې وکړي. بل لوري ته د سوداګرو او تجارانو په استازیتوب د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب امیرزی ډاډ څرګند کړ چې ډېر ژر به سوداګر د غرغښ لیسې د پاتې کارونو په بشپړونه کې مرسته فرهنگی شخصیتونه وړاندې کړې دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
که څنګه په افغانستان کې د امریکا لخوا د وسلوال پر ضد روان جنگ د پېښور کاروباریانو د خبر پښتو زرګرو ګاډي چلونکو ته ګټه رسولي، خو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته نیټه رانشته کې شنو، دغه خلک سره د فکر پیدا شوی چې چبکه شي. په دې اړه زموږ همکار سره له مومن د ورسپانې واسټ جرنال مقاله وړاندې کوي.
د ورسپانې واسټ جرنال په مخاله کې راغلي دي که څه هم په افغانستان کې د امریکا لخوا د طالبانو د حکومت رنګولو وروسته په پېښور کې نا امنی زیاته شوه، خو دا ده چې له کاروباري پلوه د ښار ته ډېرې ګټې ورسېدلې. همداراز په کال 2001 کې چې کله امریکایي پوځیان افغانستان ته راغلل، نو په پېښور کې یو شمېر سوداګرو ته د سامانونو د سپلای ګټورې ټیکې په لاس ورغلې. په پېښور نورو شاوخوا سیمو کې د ټرکونو ډریوري د زرګونو خلکو د روزګار وسیله وګرځېده. دوی د کراچۍ له بندره په افغانستان کې موجودو نړیوالو لره خوراکي شیان، کپړې، تیل او نور یو شمېر شیان وړي. دغه رنګ په افغانستان کې د نړیوالو له موجودګۍ سره ځایي صنعت ډیر پرمختګ وکړو. ځایي جوړ شیان د امریکا پوځي مرکزونو او افغان کاروباریانو ته سپلای کیږي. همداراز د پېښور په ستاره مارکیټ کې یو دکان دی چې پکې به د امریکا د پوځي ګاډو پرزې خرڅېدلې، خو اوس یې مزه نشته. دغه رنګ د افغانستان د تعلیمي ادارو کتابونه او په انتخاباتي کمپاین کې کارول شوي کاغذي مواد هم د پېښور په قصه خوانی بازار کې موجودو پرنټینګ ماشینونو باندې چاپ کړل شوي وو. په مقاله کې راغلي دي دا هر څه اوس په ختمېدو دي، ځکه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د موجودګۍ نیټه په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي. په مخاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي او د ولسمشرې د انتخاباتو د نتیجو په اړه بے یقینی لا هم دوام لري. د افغانستان اقتصاد هم په خطر روان دی. که څه هم امریکا پلان لري چې په افغانستان کې خپل ځنې پوځیان پرېږدي، خو دا ده چې د دېش میره به ډېره لږه وي. د خبر پښتونخوا د کاروباري خونې یا چیمبر اف کامرس مشر زاید چینواری له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې وویل، موږ په افغانستان ډېره زیاته تکیه کوو او زموږ په صوبه کې د کاروباري ټولنې لپاره دا یو لوی زیان دی چې افغانستان د نړیوالو له وتلو سره به سم زموږ د روزګار دغه وسیله ختم شي. چینواری په کال 2002 کې د پایپونو جوړولو کمپنی جوړ کړه. دغه کمپنی په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیا رغونې د روانو پروژو لپاره پایپونه جوړوي. په مقاله کې راغلي دي د پېښور کاروباریانو ته په لومړي ځل هغه وخت تاوان ورسید کله چې د صوبې حکومت افغانستان ته د سامان وړونکو ناټو ټینکرو پر وړاندې لارې وتړلې. د پاکستان د تیلو د ټولو ټینکرو د سازمان جنرال سیکرټري نواب شیر وایي دا ډېر سخت وخت دی. د ده په خبره زیاتره خلکو د دې لپاره په قرضو باندې ګران ګران ټرکونه اخیستي وو چې نړیوال ځواکونه به تر ډېره وخته پورې په افغانستان کې موجود وي او دارنګ دوی به ورته سامانونه وړي. خو د په خبره اوس چې کله امریکا له افغانستانه وځي نو دې خلکو سره ډېر فکر پیدا شوی، ځکه چې دغه ټرکونه له دوی څوک اخلي هم نه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
که یو خاطر د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د فوجي کاروایي له وجې بې کوره سوي د ډېرو مشکلاتو شکایت کوي، خو بلخوا هغه کسان چې هم هلته پاتې دي هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره لارې تړل سوي او ورته د خوراک شاک شان نه میلاوي شي. د دغو خلکو په خبره د یوې بوجۍ اوړو راوړلو لپاره افغانستان ته ځي. عمر دراز وزیر له بنو رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان رزمک دوسلی ګړیوم شواس پینوام د تاخیل او منظرخیل بلابیلو سیمو خلک چې لا هم په خپل سیمو کې پاتې دي وایي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. او د جون شپړسمې نیټې نه چې وزیرستان کې عملیات پیل شوي د کرفیو له وجې لارې بند یا تړلې پرتې دي. د دوسلی تحصیل زیبی کلی اوسیدونکي نیک محمد وایي د لسو ورځو نه یې ماشوم ورک شوی چې د کوره بهر تللی وو.
او په میر باندې دامره مشکلات دوه میاشتې وشولې چې حکومت کرفیر باندې لګول یې دونم کور ته برېښنا پیرته د درې نیمې کولې بچای مې لاسم ورځو چې ورکتای زه غوښتای نه شه کدار مقامیش تر کو حکومت میر د خپل بچای کم اس کم وګوري. او داس نه رټول خلک دغه مشکلات یې چانه بچون ورک دی رسنین نه ملويږي. بچی نو مې دا یو عبید او د درې نیمې کولې د تفصیل د سالي د زبې کلینا ورک شو اې دا د دوه میاشتې نه په کېرینه شه بالکل یې سوري او کدا سرکای چې نظر بندې راغلای وي په دښ له پونه بندې د امیش سره بیا را بتاو کو 0 3 4 5 2 2 1 2 6 9 4.
د رزمه کو سیدون کې عرب ګل د غلطه ور پی خوستون زو پاړه مشال ریډیو توای
پر از مارشلن سبوډ زیوت مشکل ده. ډاکټرون نشتا، دوايي نشتا، ټول علاقه باندې کړی دو د چینې د خوراکي مواد ډېر زیوت مشکلات دي. ډېر نه له ټول سره تمرین زړه ډول نه لګي چې شاره افغانستان ته راځي. هغه ډېر په مشکله باندې وځي د افغانستان طرف نه پانا باغ نه زړه ته یې شون ورته غوړي یو یې تقریبا په ډېر زړه کې باندې نه زو دي تر درې نیو تل ور زړه او ګاډي ما دي بالکل څه طریقه نه شای.
رحمت ګولوای دولت نه دومره غوښتنه کوي چې ورته لارې وخت په وخت خلاصې ساتي او اوس مهال په غرونو کې په کچالارو د افغانستان په اوښانو اوړه راوړي چې ډېر په مشکله یې کور ته رسوي.
دا خبره مې ته ایسا پر دا وتا کړی نه د چټو شي او زه سایه ما او زه سایه چې مې خالي دا مې ته لیا خوصه چې مې ته دا مې ته اسی دي چې تارې کنه ته د ګاډي ترانسپورټ کې
په دې اړه مو چې کله د حکومتي او فوزي چارواکو نه پوښتل نو دا وړاندې په شان یو ویل دغه خلکو د مشکل نه خبر دي او دوی لپاره به هر ډول انتظامات کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې یو شمېر کورنۍ د پاکستان کراچي ښار ته تللي دي. دغه کډوال په کراچي کې د سندي ملتپالو ګوندونو او د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو فشارونو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچي څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریم راکوي.
حبیب الله د کراچۍ د کورنګۍ په سیمه کې د لرګیو د حرکولو په یو ماشین کې مزدوري کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د 15 نورو غړو سره کراچۍ ته کډه شوی دی. هغه نه یوازې د رسنیو سره د خبرو کولو څخه ډډه کوي، بلکې د وزیرستان په حالاتو هم له چا سره هیڅ ډول بحث او مباحثه نه کوي. نوموړی وایي کله چې بنو ته د نورو کډوالو شوو خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې کوي، نو په دې کې هم له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او په زړه کې تل دا ویره لري چې هسې نه چاته دا پته ولري چې حبیب الله هم په وسانو کډوالو شوو یا آی ډی پیزو کې کراچۍ ته راغلی دی. یو حبیب الله نه دی چې دا ډول حالاتو سره مخ دی. په کراچۍ کې ډېری دغه ډول کډوال شتون لري. د کاروان علما ټرست په نوم د یوې این جی او مشر مفتی زیول اسلام وایي دوی کراچۍ ته د راغلو کډوالو سره ځینې مرستې کړي، خو په ډېرو مشکلاتو سره دوی دغې خلکو ته رسیدلي دي.
موجود دی دلتا پہ لاکھوں کے کم جگہ پختانے دی ہاسپٹل دری ٹرائبل خلق جگہ نے کراچی کی بس اکول کیوں گی سلطان آباد کیوں پلانڈی کیوں گی نور دراچی گلشن ندید.
نوموړی زیاتوي د دوی د این جی او زیاتره کارمندان ملا امامان دي او له خلکو سره جوړه بلدتیا لري، خو بیا هم نوی راغلي کډوال په اسانه په دوی باور نه کوي. دغه کډوال له دې وجې مرستو اخیستلو ته هم زړه نخه کوي چې هسې نو پیژندګلوي یې وشي. کډوال حبیب الله وایي د سندي ملت پالو ترڅنګ دوی د کراچۍ له پولیسو هم ویره لري. پولیس او نور امنیتي ځواکونه دوی زوروي او سندي ملت پال هم دوی ته ستونزې پیښولی شي. هغه زیاتوي کډوالو سره د بنو څخه تر کراچۍ د لارې په اوږدو کې د ترهګر په څیر سلوک کیږي او دوی ته د شک په سترګه قتل کیږي. خو د سندي ملت پال غوندونو اتحاد سند بچایو کمیټې رهنما ساغر حنیف وایي د پاکستان د هرې برخې د کډوالو بوج د سند په خاوره اچول کیږي او دوی په دې وجه د وسنو آی ډی پیزو سند صوبې ته د راتللو په ضد مظاهره کوي. سند خاورا زمنگ میراستے، زمنگ خاورا یودا سی جنت دے چدل تسوکراشی بیا بیرتا خپلو سیموتا نستنیگی. لدے سارا منگ پخپلا خاورا کی پاکلیت بدلیگو او حمدا وجہ دا چی منگ دخپل خاوری جبی او کلتور دا ساتنی پموخا ہر گام اخیستلو تا چمتو یو. ساغر حنیب زیادا کڑا دوی دا آئی ڈی پیزو پزد دیر احتجاجونا وکڑل او دا سند پلو راغلی سڑکونی ترسو ورزو دا کڑوالو پر مخ و تڑل او زرګونو کډوال یې په زور ستانه کړل، خو بیا هم کډوال د اورګاډو او هوایی جازونو له لارې کراچۍ ته ورسېدل. یاد دی وی د 2008 او د دې راوروستو وختونو کې په سوات او قبایلی سیمو کې د نامنۍ او فوزی عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ له دغې سیمو کراچۍ ته کډوالې شوې وې، خو په شمالي وزیرستان کې د روان اپریشن له وجې همره کډوال د کراچۍ په لور نه دی راغلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او سم در رواني خبري غړي د پای ريپورت د خبري ایجنسی په لوړګي کې د خیبر سپورتس کلب لخوا د لوبو کلنۍ میلې پیل شوې دي. د دغه میلې د پرانیست په مهال د نورو لوبو ترڅنګ د روایتي رسکشي، جمناستیک، مارشل آرټ، باډي بلډینګ او د پیټي مظاهره هم وړاندې شوې. د یادې میلې راجوړونکي وویل چې دلته د ساتیري او د امن راوستو یوازینۍ ذریعه دغه لوبې دي او د میلې به تر یوې میاشتې پورې دوام لري. د یادې میلې پاک نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر جنسی په لوړګي کې د لوبو کالنۍ میله پیل شوه. د دغه میلې د افتتاح په محل د روایتي رسکشۍ، جمناستیک، پی ټی، باډي بلډینګ او مارشل آرټ مظاهرې وړاندې کړل شوې او د فوټبال ټورنمنټ هم پکې پیل شو چې تر یوې میاشتې پورې به دوام لري. د یاد میلې د کتو د پاره په زرګونه خلک راغلي وو. د دغه میلې په وخت د سکشی د خیبر یونین تیم یو لوبغاړي مشر خان مشال ریډیو ته وویل
نل د مونږ را کال راځو او را سکش لار کال دریم کال دیش غټي سر په سر نن هم داسې سوینه چې دای کنه مکمل کان اور د کړي وي او ځان مرته کړي وي انرژي مرته والی وي تک سو پروګرام من کړو بیا وبون رالو بیا سره میټنګ کو بس بیا چې درې ټیم مونږ سره مقابله کې وشیلنج را کړو او ځوان شینواری چیلنج را کړو پینل نن تلو کټل
د جمرود سیمه د جمناستیک او لوبغاړي محب الله په دې میله کې د خپل ګډونو لوبې په حق لوبول
مونږ په کې بکې کې کمپټیشن کړه مختلف انجزو ته تلیو خلندې کوتن کې کوم خوان مونږ راکو کوم دوه مونږ مهمان نوازی او کوم داتو تماشا یې راغو زه هم چیز کلام ما تقریبا 20-25 سال دا رنګ یو شل جمناستیک خو ما دا رنګ کراوډ
د فاٹا اولمپک اسوسیشن جنرل سیکرٹری شاہد شینواری هم په دې محل ګډون درلود او خپل خیالات یې صدا سے سرګند کړل
زه ډیر زیات نن مطمئن شوم او زه ډیر زیات خوشاله یم چې کوم دا درې کاله مونږ په فاٹا کې کار وکړو په دې سپورٹس میدانونو کې هغه نن هغه رنگ خودو چې هغه کم جمناسٹک لیا باڈی بلڈنگ لیا رسکشی لیا نور کوم داسې مزایا پروګرامونه هغه نن دا محسوس کړه خلکو ته ښکارا کړه چې واقعي موږ د ایچانم شاته نیو دندې باندې امن راځي ته سل پیسه ده په دې کې رول ادا کوي په امن کې دا سپورٹس اکټیویټیز
د خیبر سپورٹس کلب صدر میراج الدین شینواری وویل چې دلته د ساتيري یوازینه ذریعہ لوبي دي او د امن پر واستو کې هم مهم رول لوبوي
د ریفریشمنت لپاره موږ سره واحد دا یو ذریعہ ده او دلته خپلران پیدا کوي دلته ذهنونه جوړږي دا د عوامو لپاره د خوشاله لپاره مونږه دا شینه منکټ کوو
د خیبر سپورٹس کلب لخوا په دې کال نه لکی د 14 اگست د ورځې د مناسبت سره ترانه او سندر هم وړاندې کړل شوې او ځای فنکاران هم پکې د خپل فن مظاهره وکړه فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه